دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم تاسو زمنګ لومړی سهارنی خبرونه اورئ نن یکشنبه دا ز سلسله منشاه د سات خبرونه ولولم په افغانستان کې هم پرون د شنبه په ورځ د سمبولې په دشتمه د سولې نړیواله ورځ اول مانځل شوه جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویلي که طالبان سوله غواړي نو حکومت هم د نوموړي په وینا د یوې شیبې لپاره د جنگ دوام نه غواړي د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی په خپله وینا کې د ملي شتمنیو په خوندي ساتلو باندې تاکید وکړ او ویل
د موجوده ظرفیتو ملي پانګې په ختمولو سره افغانستان نه استقلال ته رسیږي نه په ځان متکی کیږي راځئ چې دا خپل موجوده هستی وساتو او نور هم ګټه په سولې کې وکړو سره کښینو هر ورځ دا د غم ټغر ټول کړو د دې وطن
خو طالبان لا تر اوسه د اوربن په باب د ښاغلي غنی د څرګندونو په باب څه نه دي ویلي د ډیورنډ د کرښې د رسمیت او غیر رسمیت په سر بیا نندرې پیل شوې دي په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرانس په وخت وویل چې افغانستان یې په رسمیت نه پیژني د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې وایان په دې اړه د افغانستان د حکومت د څرګندونو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی د ډیورنډ کرښه چې تقریبا 1960 کال پخوا د برېټانوي استعمار په دور کې استل شوې وه د پاکستاني وایان په قول د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نړیوال قوانینو او کنوانسیونونو په اساس یوه پېژندل شوې رسمي پوله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په لاس د تورخم د دروازې سره څیرمه د یوه ترانزیتي ترمینل د پرانیستلو په وخت ویلو چې افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پېژني دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته عسکر او نظامي وسایل لیږي او پینټاګن غواړي چې جمهور ډونالډ ټرمپ په دې اړه پرېکړه د سعودي او اماراتو د مشرانو په خواص کړې ده د امریکا د جمهوري ریاست مخکښې کاندید او د سنا په مجلس کې د ډیموکراتانو یوې بانفوزه غړې میرمن الیزابت وارن د شنبې په ورځ د ټرمپ اداره په غوږ وهله چې له ایران سره د احتمالي جنگ په غرض سعودي عربستان ته د امریکایي عسکرو لیږلو له مخکې دې جمهور رئیس ټرمپ له کانګرس نه منظوري واخلي هغې وویل
to Saudi Arabia without an authorization for the use of military force.
نوموړی وايي جمهور رئیس باید د پوځي عملیاتو لپاره په خپل سر سعودي عربستان ته عسکر ونه لیږي. لومړی باید کانګرس ته راشي او کنیت لري چې امریکایي عسکر په لومړی جبهه کې واشي نو خپل دلایل دی واضح کړي او کانګرس ته قانع کړي. سپینې ماڼۍ تبصره نه ده کړې. د پینټاګن له اعلان نه 2 ساعت وروسته د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال حسین سلامی ویل چې ایرانی ځواکونه د هر ډول حملې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هر څوک چې زموږ له سرحد نه راتیر شي په نښه به کړي ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ ناوخته وویل چې سعودي عربستان ته یو څلور کسیز ټیم دغه هیواد د تیرو په تاسیساتو باندې د تیرې هفتې د حملې په باب د تحقیقاتو په خاطر لیږلی دی د شنبې په شپه د مصر په پایتخت قاهرې کې لارې او سړکونه له احتجاج کوونکو نه ډک وو پولیسو ځای پر ځای چیک پوینټونه او پوستې جوړې کړې وې او د قهرجنو احتجاج کوونکو د دې لپاره کولو لپاره اوښکې بهونکی غږ استعمال کړ د ټوپکو د ډزو اوازونه هم اورېدل شوي 1600 کورنۍ د بشري حقوقو مدافعینو ته ویل چې پولیسو یې د تحریر میدان نه د کورنۍ غړي پورته کړي دي داسې ښکاري چې خلک د څو کلونو خاموشۍ وروسته اوس د پولیسو او پوځ نه نویدېږي احتجاج کوونکو نارې وهلې چې السیسی پر خپله مخه ځه زموږ د اوسني رژیم سقوط غواړو په زرهاو مصالحو پولیسو او عسکرو تهدید میدان په شاوخوا کې ګزمې کولې په فرانسه کې د شنبې په ورځ پولیسو په پاریس کې پر هغو سلګونو مظاهرچیانو اوښکیا بهونکی ګاز استعمال کړ چې د کارګرانو د جړواسرکو پاڅون په ملاتړې غونډې جوړې کړې وې په زرهاو پولیسو په پاریس کې امنیت ساته او د جمهوري ریاست د چیمس ایل ایس ای ودانۍ په شمول د مهمو دولتي او تاریخي ودانیو د مراقبت لپاره ګزمې کولې د شنبې په ورځ په هنګ کانګ کې هم په زرهاو خلکو د دیموکراسۍ په طرفداري او د بیجنګ د طرفدار حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې د شنبې په سهار د 15.6 درجو یوې قوي زلزلې د البانیا پایتخت رینا او ساحلي ښارګوټی ډورس ولړزو او کورونه وران کړل او د امریکا د سمندري پوځ 13 عسکر له نور هیوادونو نه امریکا ته د انسانانو د قاچاق په تور د محاکمې لاندې دي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنۍ حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دې رپورټ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي ک طالبان سولې ته غاړه کشیږي، نو افغان حکومت د یوې شیبه لپاره هم د جګړې دوام نه غواړي. د بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې سوله باید د ملت د ارادې په خلاف نه وي او د موجوده ظرفیتونو او ملي پانګې په له منځه وړلو سره افغانستان په ځان بساینې او خپلواکۍ ته نه رسیږي. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د شنبې په ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. د افغانستان جمهور رئیس د غوړزه په مناسبت په خپل پیغام کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې له عمله د وینې د تویدو مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې اوربان ته غاړه نه ږدي. د ښاغلي غنی پر وینا رښتینې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی اوربند وشي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده سوله او اوربند نه مني.
خو له دې هر څه سره سره جمهور رئیس غنی وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوی دی. همداشان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی چې د سولې د ورځې په مناسبت یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره رغنده ګامونه پورته شوي دي او هغه فیصلې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې شوې وې د عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلي رحیمی ټینګار وکړ چې سوله باید د ملت د ارادې په خلاف نه وي او ویویل
د موجوده ظرفیتو د موجوده ملي پانګې په ختمولو سره افغانستان نه استقلال ته رسیږي نه په ځان متکی کیږي. راځئ چې د خپل موجوده هستی وساتو او نور هم ګټه په سولې کې وکړو، سره کښینو او د هر ورځ د غم څغر ټول کړو د دې وطن.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه که چیرې وسلوال طالبان پر افغان حکومت د سولې د خبرو غږ وکړي، نو د دوی 15 کسیز هیئت مذاکراتو ته چمتو دی. که څه هم حکومت تر اوسه د دغه هیئت د غړو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون پرته دایمي سوله نشي راتللی. اغلی سمر چې د سولې د نړیوال ورځې په لمانځغونډه کې وینا کوله، همداشان د سولې په پروسه کې د ښځو او د جګړې د قربانیانو د بشري حقونو په پام کې نیولو باندې ټینګار وکړ او ویل
د دې روزا بحث صورت میگیره که ما
په دې ورځو کې په اوربند بحث کېږي چې لږ تر لږه اوربند وشي او وژنې بندې شي. بیا د ښځو حقونه وروسته دي. دا فکر د یوې ښځې په توګه زما له نظره ناسم دی. دا په دې معنا ده چې موږ د ټولنې د نیمایي برخې په بشري حقونو سترګې پټوو چې جګړه ختمه شي. په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې لا هم د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه توده ده او د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې شاوخوا لس میاشتنی مذاکرات هم په ټپه ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ چې د انتخاباتو په باره کې د کابل رالېږلې.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهور ریاست هغه نوماندان چې د وروستي نوملړ وروسته د یو یا بل نوماند په پلوۍ د ټاکنیزو سیالیو څخه لاس اخلي، د هغوی نومونه او عکسونه به هم د جمهور ریاست د ټاکنو د رای په پاڼه کې ځای ولري. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې که چېرې څوک دغسې نوماندانو ته رایه ورکړي، د هغوی رایه باطلې ګڼل کېږي.
اتلس نوماندان به موږ ولرو، ځکه اتلس نوماندانو زموږ سره ثبتنام کړی دی او د اتلسو کسانو تصویرونه په بالټ پیپر یا د رای پاڼو کې چاپ شوي دي. کوم کسان چې یو بل ته تیریږي د ټاکنو په ورځ باندې چې کله ټاکنې ترسره شي، بیا به د دوی رای په ویبسایټ کې نه پورته کیږي او هغه به باطل لنډیږي.
د جمهوری اسلامي سره روان ټاکنو ته اتلس نوماندانو خپل نومونه لیکلي وو، خو د دغو نوماندانو له ډلې تر اوسه دوه نوماندانو ډاکټر زلمی رسول او شهدا محمد عبدالي له خپلو ټاکنیزو سیالیو لاس اخیستی او د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم سره یو ځای شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره شاوخوا 1.5 میلیونه د رایو پاڼې چاپ کړي. دغه کمیسیون د تل شپږمې ورځې جمهوری اسلامي ټاکنو لپاره له 9 میلیون څخه زیات رای ورکوونکي هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې امنیت د جمهوری اسلامي ټاکنو په وړاندې تر ټولو سر ګواښ ګڼل کیږي. د امنیتي اندېښنو له امله به د ټاکنو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې شاوخوا 321 د رایې اچونې مرکزونه تړلي پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان امنیتي ادارو ته د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د 15,303 مرکزونو لیست سپارلی دی. خو د دغه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرسوی امنیتي ادارو ورته د 3,922 مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی.
البته دغه یو اخیرنۍ فیصله نه ده، کیدای شي د 3,922 مرکزونو زیات او په کموالي کې موږ په جدیت دوی ته ویلي چې یو مرکز که هم کم سي نور موږ ستاسو سره نه منو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د دفاع وزارت په مرسته د هوا له لارې ټاکنیز مواد استوي. د دفاع وزارت وین روحل احمد وی دا وزارت به د ټاکنو د ورځې وړاندې ټولو ولسوالیو ته د رایو پاڼو په ګډون ټاکنیز مواد ورسوي. ښاغلی احمدزی خبر اعلان ته ویل چې نن د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو په وزارت کې په یوه امنیتي غونډه کې د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې شوې. د دفاع وزارت ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو، دفاع وزارتونو سرپرستو وزیرانو او د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت د ریاست د مرستیالانو سربیره د ټاکنیزو کمیسیونونو رئیسانو او په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر هم برخه اخیستې وه.
د ټاکنو د امنیت د پروسې په اړوند باندې خبرې وشوې او هغه ډاټ چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د خوانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ملت ته باید ورکړل شوی وای، هغه ډاټ ورکړل شو او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منسوب دا حق نه لري چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفي باید په جدي توګه حفظ کړي.
د دفاع وزارت وینویل چې پریکړه شوې چې تل په شپږمه د ټاکنو د امنیت لپاره به د افغانستان ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه لومړۍ درجه ادارات ونیسي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
او د همڅو نړیوال رپورټونه، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وايي طالبان په خپلو محاسباتو کې سهو وکړه چې د تشدد په زیاتولو به ډیر امتیاز واخلي. ښاغلی ټرمپ یو ځل بیا وویل چې په طالبانو بریدونه دومره سخت سوي چې د جګړې په دې تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د بریدونو نوې څپې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات مړه شول، دواړه لوري د یو بل په وړاندې ودرېدل.
زموږ بدیل څه دی؟ حال دا چې د افغانستان 50% خاوره په واک کې لري.
طالبانو پر دې تمرکز کاوه چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په 9 ځله مذاکراتو کې هغوی په دې پوه شول چې دا کار هغه وخت کېږي چې دوی ژمنه وکړي چې افغانستان به نور د نړیوالو ترهګرو ځای نه وي.
ځانګړي استازي خلیلزاده طالبان سره د سولې مذاکرات داسې پر مخ یوړل چې طالبان له ولسمشر ټرمپ سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، خو دې کار د کانګرس غړي په غوسه کړل.
زه هیله لرم چې دا کار بیا هیڅکله ونه شي. هیڅ ترهګر ته اجازه ورنه کړل شي چې امریکا ته راشي، مګر دا چې لاس تړلې راوستل شي. په تیره هغه ترهګر چې د سپتمبر د 11 پیښې کې لاس لري.
ولسمشر غنی وای که طالبان سوله وغوړي، افغان حکومت د وی شیبه لپاره هم د جګړې دوام نه غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا بیا دوربند وختنه کړې ده. واقعي سولې ته د رسیدو لپاره په کار ده چې اوربند وشي او د وینو تویدل بس شي. جګړه د حل لار نه ده.
واشنگتن یو بل ناببره ګام هم پورته کړ. د بهرنی چارو وزیر مک پامپیو پر افغانستان د 1.2 میلیون ډالر مرستې د بندیدو اعلان وکړ. د افغان حکومت تورن کړ چې د اعتماد وړ شریک نه دی.
موږ د سفارت لارې وغوښتل چې پر مرستو بیا کتنه وکړو. موږ د اوږدمهال لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره ژمن یو، نه په هغه کچه چې نامناسب یې وبولو او د ملت جوړونې پر خلاف پایلې له ځان سره ولري.
د کانګرس یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې د افغانستان مسله له پوځي لارې نه حل کیږي.
له 3 کاله جګړې وروسته دا یو حقیقت دی چې طالبان لاشته. په خوشنۍ سره موږ باید دا حقیقت ومنو. دا خبره هم سمه ده چې تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ. زموږ ترمنځ مشترکه وجه دا ده چې هغوی غواړي له افغانستان څخه زموږ سرتیري ووزي او موږ غواړو چې خپل سرتیري کور ته راولو.
د سولې په پروسه کې طالبان د ژمنو یو آزموینه دا و چې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو پر مهال چې د سپتمبر په 28مه تر سره کیږي د تاوتریخوال څخه مخنیوي وکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د ایران پر ضد دوه تازه اقدامات کړي چې یو د هغه هیواد پر مرکزی بانک بندیزونه او دوهم د ایران د تهدیدونو د مخنیوي په هدف سعودي عربستان او اماراتو د عسکرو او تجهیزاتو لیږل دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دنفورد ویلي چې د دې ځواکونو شمیر په زرګونو نه دی، خو په دې اړه یې نن بحثونه کیږي.
د امریکا دفاع وزارت وی د امنیت د تقویت په هدف به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته اضافه سرتیری او پوځي تجهیزات لیږي، ځکه جمهور رئیس ترامپ د حد اقل اوس لپاره د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید په غبرګون کې پر ایران د نظامی برید پر خلاف پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر وی دا لومړی ګام دی او نور اقدامات هم امکان لري.
This is the first step we're taking.
دا بریدون ته د ځواب ویلو په هدف لومړی ګام دی. هغه دلایل چې ما بیان کړل د دې کار هدف د سعودي عربستان دفاع پیاوړی کول او سعودي عربستان او متحده عربی امارات د تجهیزاتو مهیا کول. دویم، د هرمز تنګی له لارې تجارتي بهیر د آزاد جریان په اړه د اطمینان ترلاسه کیدل دي. دریم، غواړو مطمئن شو چې موږ د اصولو له مخې د نړیوالو قانونو دفاع او ساتنه کوو.
سعودي عربستان ژورنالیستانو ته پر خپلو نفتي تاسیساتو د ډرون او مزایلو د هغو بریدونو تصویر وښودل چې حوثي اروپا کوي تیره شنبه مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ترامپ حکومت ایران پړ ګڼي او تهران دا تورونه ردوي. امریکا د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو د نوي پړاو په پیلولو سره ځواب ورکړ، خو جمهور رئیس ترامپ چې د بهرنۍ جګړو د پای ته رسیدو هڅه کوي د نظامی اقدام په اړه محتاطانه نظر څرګند کړ.
فکر کوم د یو پیاوړي کس اقدام او هغه څه چې قوت ښکاره کوي دا به وي چې یو څه حوصله وشي، ډیره ساده ده چې یو بل ډول وشي. ایران پوهیږي که غلط رفتار وکړي دوی په ناڅرګند حالت کې دي.
د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وویل وروستي سخت اقدامات د مالی تمویل هغه میکانیزم په نښه کوي چې د ایران د سپای پاسداران ملاتړ کوي.
دا په دې معنی چې نور سپای پاسداران او یا هم ترهګرۍ نه تمویلیږي. دا د هغه هیواد په تیلو او مالی اداراتو د شته بندیزونو سربیره اقدام دی.
یو شمیر چنونکي په دې کې شک لري چې آیا نوي مالی فشارونه به د هغه هیواد پر اقتصاد چې د 2013 کال راهیسې تر فشار لاندې دی اغیز وکړي. هغه څه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د اټومي قرارداد پر اساس لري شوي بندیزونه بیا ولګول.
د فشار او نرمښت هغه ستراتیژي چې د ټرمپ حکومت غوره کړي او په فشار محدود ده، په واقعیت کې ډیره مثبته نتیجه نه ده ورکړي.
ټاکل شوې ده د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. داسې اوازې وي چې ممکن ټرمپ او روحانی د غونډې پر مهال ګوري، خو اوس د دې امکان کم بریښي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
اوکراین د تیلو د دولتي شرکت مشر وایي که د اروپایي اتحادیې د منځګړتوب خبرې ناکامه سي، بیا هم کیف له خپلو زیرزمیني ذخیرو څخه اروپا ته د طبیعي ګاز په رسولو کې ناغېړې ونه کړې. د امریکا ژغ خبریالي په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د نفت و ګاز اجرایه رئیس اندري کوبولیف د جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل، موږ باور لرو چې یوکران به لږ تر لږه د 2000 کال د لومړۍ روبې په وخت کې د طبیعي ګاز رسولو ته دوام ورکړي. روسیه او یوکران د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې اروپا ته د روسیې د طبیعي ګاز د رسولو په باره کې د وزیرانو په سطح دریم پړاو خبرې وکړلې. ټولې خواوې هیله لري د جنوري د لومړۍ نیټې نه د مخه چې اوسنۍ موافقه پای ته رسیږي د طبیعي ګاز د رسولو په باره کې نوې موافقه وشي. د یوکران د چارو ماموران اندېښنه لري کله ده چې اوسنۍ قرارداد پای ته ورسیږي کېدای شي ماسکو د یوکران له لارې د طبیعي ګاز رسول بند کړي. احتمال لري اروپا ته یې په ژمي کې لیږل محدود کړي. که څه هم د اروپا د انرژۍ چارو کمیشنر ماروس سیفکوویچ وویل واقعا د پنجشنبه د ورځې خبرې جدي وي او رسمي ژمنې ونه شوې. د سیپکویچ په قول ټولو خواوو موافقه وکړه چې راتلونکی قرارداد به د اروپایي اتحادیې په قانون باندې ولاړ وي او د یوکران د نفت او ګاز د طبیعي ګاز د ترانسپورټ کارونه باید بشپړ شي. یو جدا شرکت به جوړ شي چې د یوکران له لارې د طبیعي ګاز ترانزیت اداره کړي. د هم ویلې ټولو خواوو موافقه وکړه چې د وزیرانو په سطح خبرې دي د اکتوبر د میاشتې پای ته د رسیدو نه د مخه باید وشي او د هغو شرکتونو استازي به چې د قرارداد په پرمختګ کې دخیل دي د پنجشنبې د ورځې د عمومي موافقې په تفصیل باندې خبرو ته دوام ورکړي. لیکن اجرایه رئیس کوبیلفا د جمعې په ورځ وویل حتی که خبرې ناکامه هم شي نفت و ګاز 19.6 میلیارد مکعب متر طبیعي ګاز اوس د ځمکې لاندې ذخیرو کې موجود دی. له دې نه به کار واخیستلی شي او یوکران له اروپا نه د برعکسه بهیر لپاره لږ تر لږه یوه موافقه لاسلیک کړې ده. د جمعې په ورځ راپورټ ورکړل شوی چې که بېل موافقې نه ټاکل شوې نېټه راورسېږي نفت و ګاز لا پخوا غوښتي چې د ترانزیت له شبکې له لارې شوی زیان تلافي کړي. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ کوبیلف له قوله ویلي وو موږ ټولو مربوطه قیامتونو د بشپړ تلافي لپاره سترګې په لار یو چې په دې کې د یوکراین د طبیعي ګاز د انتقال سیستم د باقي مانده ارزښت تلافي شامل ده. موږ نه غواړو دغه شمیر دلته څرګند کړو مګر دغه شمیر بالکل لوړ دی. د روانې هفتې له خبرو نه وروسته په لکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې عالي محکمې د سپتمبر د 10 نېټې په پریکړه کې د طبیعي ګاز په جریان باندې نو بیا محدودیت وضع کړ چې د اوپال پایپ لاین نه تیریږي. د آلمان سره نښلي بیا د نورد سټیم پایپ لاین سیستم سره یو ځای کیږي چې د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم یې پر مخ بیایي. لیکن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې تازه میاشتو کې د پخلاینې لهجه استعمال کړه او وایي که نفت و ګاز نه غواړي قانوني اداوې بیرته واخلي روسیه دې ته چمتو ده چې د یوکراین له لارې ترانزیت ته اجازه ورکړي. په واشنګټن کې د ستراتیژیکي او بین المللي مطالعاتو په مرکز کې د انرژۍ او ملي امنیت د پروګرام لوړ رتبه چارواکی ادوارد چو وای د یوکران استازی باید په خپل قانوني ادا باندې ټینګار وکړي چې موافقې ته ورسیږي. د ویلې د قضایي دعوی او قرارداد د امکان تر حده پورې خبرې یو له بل نه جدا کړي او کله چې نهایي قضاوت وشي ګازپروم باید د دغې پریکړې احترام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2006 او 2009 کال کې د نه موافقې په اساس د ژمي په منځ کې لویدیځ اروپا ته د طبیعي ګاز رسول بند شوي وو چې ډیرو کسانو په یخنۍ کې ژوند کوو. ځینې څارونکي وایي په راتلونکي ژمي کې که اروپا ته د طبیعي ګاز رسېدل بند شي ښایي چې په دایمي توګه د ګازپروم شهرت ته تاوان ورسوي. د انرژي متخصصه مارګاریتا اسینووا چې د جیمز ټاون په موسسه چې دفتر یې په واشنگتن کې د کار کوي وایي که څه هم چې یوکراین د طبیعي ګاز کافي ذخیرې لري او په خاصه توګه په نورو هیوادونو باندې به د طبیعي ګاز بندول تاثیر وکړي. د امریکا غږ ته وویل د روسیې لخوا د طبیعي ګاز بندول په بلغاریا، مقدونیا او بوسنیا هر څوګوینه باندې ډیر بد تاثیر کوي. دوی د طبیعي ګاز د ذخیره کولو اسانتیاوې نه لري او دوی بل داسې څه نه لري چې د طبیعي ګاز ځای ونیسي. په بروکسل کې د پنجشنبې د ورځې له خبرو نه وروسته د روسیې او یوکراین د انرژۍ وزیرانو الکزندر نوواک اولکسی ورژي وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په آخر کې بیا غونډه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا د چارو د امکاناتو د نشتوالي له کبله د زرګونو ناروغانو ژوند په خطر کې دی. د زیاتوي چې د ولایتي روغتون په لمینځه تلو سره دا ستونزه رامنځته سوې او دوی د روغتیا په برخه کې بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
د زابل سیمیز چارواکي وایي چې که دې ولایت کې د روغتیا په برخه کې بیړنۍ پاملرنه ونه سي نو د زرګونو ناروغانو ژوند به له جدي ګواښ سره مخ وي. روغتیایي چارواکي وایي چې په کلات ښار کې د پنځشنبې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د دې ولایت د ولایتي روغتون د لمنځتلو سره پر یوه وخت په دې ولایت کې هیڅ روغتیایي امکانات نه دي پاته. د زابل ولایت روغتون په دولتي سطح یوازنۍ روغتون و چې د دې ولایت د لس ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ یې د کابل کندهار د لویو لارې د ترافیکي پیښو قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال آشنا راډیو ته وویل چې په کلات ښار کې د مهال ټوله تکیه پر دوو شخصي کلینیکونو ده چې د دې ولایت روغتیایي اړتیاوې نسي پوره کولی.
دا روغتون په دغه برید کې کاملا د منځه تللی، لکه هیڅ شی جوړ نه دي. دغه د صفر نه هر څه بیا شروع کړو. دا څو کاله خواریانې چې د والیانو همدارنګه د ولایتي شورا وکیلانو نورو د پارلمان غړو دوی د زابل چې څه راوړي وو په دغه روغتون کې وو، او هغه ټول په یو پنځو منټو کې د منځه تللي دي. اوس هر څه د صفر نه شروع کېږي، او همدارنګه نسایي ولادي بخش کې ډېر غټ مشکلات څه دی ور څه د منځه تللي دي.
د زابل ځای اوسیدونکي وایي چې د تیری پنځشنبې په خونړۍ موټربم چاودنه کې زیات مالی تاوانونه وراوښتي. د دې ولایت د شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي چې د حکومت ترڅنګ بشري مرسته کوونکي نړیوال ادارې دي د زیانمنو سو برخو بیا رغونې ته خاصه پاملرنه وکړي. د زیاتی چې د محل د زابل اوسیدونکي په سختو ستونزو کې راګیر دي، او د لاسنیوي لپاره پر وخت مرستو ته اړتیا ده.
پر نړیوال ټولنه باندې، پر داخلي او ملي تجارانو باندې غږ کوم چې زابل له دربه در او مظلومو خلکو سره د لاسنیوي په خاطر سیستاسي مرستې او کومک ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې دوی د زابل د سی سیکتور د بیا رغونې لپاره له صفر څخه کار پیل کړي، او دمګړۍ د پلان په ترتیبولو باندې بوختي. نوموړي زیاتوي چې د روغتیا د سیکتور د بیرته رغېدو لپاره د عامې روغتیا وزارت هم دې ولایت پلاوی لیږلی، خو دوی د اوږد مهال د مرستو پر ځای بیړنیو مرستو ته لومړیتوب ورکوي. بلې خوا ته د زابل د تیری پنځشنبې د خونړۍ پیښې په تړاو د زابل ولایتي مقامات وایي چې د یاد برید ترهان او مرسته کوونکي کسان یې ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې تیره شپه نیولي. د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې په نیول سوو کسانو کې څلور تنه هغه کسان هم شامل دي چې یو یې له ځانمرګي بریدګر سره مستقیمې اړیکې درلودې، او درې تنه نورو یې مرسته کړې. په یاده پیښه کې 22 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلوچستان د کوټې په ښار کې یو افغان مهاجر چې په نشئی موادو اخته و، اوس یې نوې ژوند پیل کړی. د آشنا رادیو خبریال جمیل خان د دغه ځوان سره د مرکې په اساس رپورت برابر کړی.
سلویشت کلن محمد نور الله چې اصلا د افغانستان د مرکزی ښار کابل اوسیدونکی دی، سمو د وړاندې د کابل زخه کوټې ښار ته راستون شو. محمد نور الله د 13 کالو راسي په نشئی توبو له امله متاد و. کله چې دای د کابل زخه کوټی شار ته راستون سو، بیا د کوټی شار د نشئی توکو پټ ځای شاري نالې ته مخه کړه، او هلته سمدستي په نشو بوخت سو.
په تخنو یاران دوستان سره کښینستو، ته یو کښ وو داسې خوراک به کوي، داسې به چاغ سي، داسې به سي، داسې به سي. نن یو کښ دی سبا بل کښ دی، بل ورځ بل کښ دی، بل ورځ زیات خپلې پوړیانې مې راواست. اتلس کاله موږ په دانشو کې راتر، دولسم جماعت مو پاس کړ، زیاته په دانشو کې اخته سو. اخیری راه د کوټ په نالې کې ورته سملس
اواز راو.
بیا ورسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په مالی مرسته چلوونکی غیر دولتي بنسټ چې بناشو توکو اخته کسانو درملنه کوي، محمد نور الله د شاري نالې څخه راوېست او بنسټ ځای مرکز ته یوړ، چې هلته اوس د محمد نور الله درملنه روانه ده.
د لیرالو د انسانيت په ژوند اختیار کړو، د دوی په مطابق ژوند باندې موږ ژوند را روان کې، مطلب چې کوم شپې مشترو مشته دی نوې نوې سبق راکې.
د دې بنسټ د یو موسس محمد سجاد په وینا، د دوی د بنسټ په ځای مرکز کې د محمد نور الله په سیر د ګڼ شمیر سلګونو نشئی توکو باندې اخته کسانو د درملنې ترڅنګ د سری او دینی زده کړو زمينه هم برابر ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه دوام کوي.